دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوې ده. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو هم دغه سبا د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو نیزه خبرونه ریډیو مجله هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې ساته خبرونه شاهین بونیر وړاندې کوي.
سلیمو شهرون بیده دی وقت مهم خبرونه تاشکن کانفرنس په خپل اعلامیه کې په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د یو بل سره خبرو ته کینی. په پیښور کې ناپیژندل شوو کسانو یو خواجه سرا او د هغه ملګري په ډزو ویشتې او وژلې دي، او د ناټو غړیو د نړۍ د نورو وویشتو حکومتونو په شان روسي ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو ویستلي دي. د خبرونو تفصیل. تاشکن کانفرنس په خپل اعلامیه کې په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د یو بل سره خبرو ته کینی. دا کانفرنس چې بیګا پای ته ورسید په شریکه اعلامیه کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې خپل منځي خبرې اترې پیل کړي. د افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی د تاشکن د کانفرنس د پریکړو په اړه مشال لیډیو ته وویل.
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر
دی وی د تاشکند د غونډې په ورستي بیان کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی دی. د غرض د افغان حکومت ملاتړ څرګند شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې هر ډول پوځي مرستې چې کیږي هغه باید د افغان حکومت له لارې وشي. طالبانو ته هم ویل شوی دی چې د سولې لار خپل کړي، ځکه چې د جګړې له لارې هیڅ نشي ترلاسه کېدای.
په دې کانفرنس کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې، امریکا، روس، پاکستان او ایران په ګډون د سباندې شلو هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د تولانج ګیس پروسیسنګ پلانټ پرانسته کړی ده. پرون ماښام په دغه اړه یو دستوري ته د وینا په وخت نوموړي وویل چې په کوهاټ کې د ګیس د پروسس کولو دغه مرکز په صوبه کې تر ټولو لوی دی او دا به هره ورځ 40 میلیونه کیوبیکا ګیس پیدا کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي چې دغه مرکز به هر کال 1.5 میلیونه ډالر ګټي. په پیښور کې ناپیژندل شوي کسانو یو خواجه سرا او د هغه ملګري په ډزو ویشتې او وژلې دي. دا خواجه سرا او د حقونو دفاع کوونکي ترانزیکشن مشر قمر نسیم نن مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل.
پشاور کې د لکی مروت نه تعلق لرونکي خواجه سرا چې کوم دی دانیال اوستوت کی پرون نامعلوم افرادو د خپل ملګري سره په پشاور رنګ روډ باندې شتل دي. دا تقریبا 2 لسټګه ویشتل دي او دغه چې کوم ملګري او هغه وو دغه غلګېدل دي. ادبی پوسټ مارٹم کمپلیټ شوی دی. فیملی سره هم را د تشوی دا په 13 دریو کالو کې 55 پاجا سره په خیبر پختونخوا کې وجل شوی دی.
پولیس چارواکي وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د جنوري په میاشت کې په پیښور کې یو خواجه سره تختول شو، یو بل په ډزو ویشتل شوی و. د ناټو غړیو د نړۍ د نورو وویشتو حکومتونو په شان روسي ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو ویستلي دي. د حالات وروستو لاغې رامنځته شو چې په برتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس ته زهر ورکړل شول. د ناټو ستر سکرتر ینز ستولتنبرګ پرون وویل چې د روسي سفارت اوو کارکوونکي به بهر کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ډیپلوماټانو ویستل به روسیې ته دا پیغام ورکړي چې د دوی د ناقابل قبول رویې تاوانونه دي. ترڅو د نړۍ وویشتو حکومتونو 1,000 روسي ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو ویستلي دي. برتانیې په لوی شمېر کې د روسي سفیرانو ویستل یو مهم پړاو بللې دی. روسیې ویلي دا هر څه د امریکا د ستر فشار نتیجه ده او دوی به ورته ځواب وایي. لندن په ماسکو تور لګی چې د مارچ په 14 د برتانیې په سیلزبری ښار کې یو روسي جاسوس سرګی سکریپال او د غلور یولیا ته زهرجن مواد ورکړي وو. چین وایي د شمالي کوریا واکمن کیم جونګ اون روانه ونې بیجینګ ته تللی و او هلته د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره ملاقات کړی دی. دا په کال 2011 کې د واک سنبالولو نه وروسته د شمالي کوریا د مشر کوم بهرني هیواد تړومبې سفر و. د چین سرکاري خبري ایجنس د راپور تر مخه کیم جونګ اون شي جین پینګ ته ویلي چې هغه د کوریا د ټاپو وزمې د جوهري وسلو څخه پاکولو ته ژمن دی. د چین ولسمشر د کیم جونګ اون سره د ولس په ستر تالار کې ولیدل او د هغه او د هغه د مېرمنې لپاره د یو لوی دعوت او فني نندارې انتظام هم کړی و. سپین مانه په یو بیان کې ویلي چین ته د شمالي کوریا د واکمن سفر د دې ثبوت دی چې د ډیر نه ډیر فشار لپاره د امریکا کمپاین د شمالي کوریا سره د خبرو لپاره مناسب حالات جوړي. چین ته د کیم سفر او هلته د چینی ولسمشر سره کتل د کوم هیواد د مشر سره د غوړومبه ملاقاتو دغه پلار کیم جونګ ال هم د خپل واک په موده کې چین ته څو ځله سفرونه کړي وو. اروپای ټولنې په کوسوو او سربیا غږ کړی دی چې له زغم او پوهې نه کار واخلي. وروسته د دې چې کوسوو یو لوړپوړی سربیایي چارواکي ونیوه او له هیواد یې وویسته د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د اروپایي ټولنې د بارنو چارو د پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی پرون په یو بیړني سفر بلغراد ته لاړه او هلته د سربیا د ولسمشر الکساندر اوچچ سره خبرې اترې وکړې. د ملاقات نه وروسته موګرینی وویل چې هغه په کوسوو کې پرونی واقعات غندي او باید داسې بیا ونه شي. د سربیا ولسمشر او اروپایي چارواکي په یو شریک بیان کې د بلغراد او پرستینیا ترمنځ د معاملو د پرمن هواري لپاره د نو لارو په موندلو رضا شوي دي. د امریکا د بارنو چار وزارت هم پرون د سربیایي چارواکي نیول او ویستل غندلې دي او ویلې دي چې دا په غیر ضروري توګه اړیکې لا خرابوي او سیمه ییز امنیت ته خطر پیښوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورئ چې شاهین بنری وړاندې کول. د افغانستان په اړه په تاشکند کې سوي کانفرنس په یو خوله پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی دی چې له افغان حکومت سره بي له شرطه خبرې اترې پیل کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمې ناستې اهداف او طرحې تایید کړي او په دې ټینګار وکړي.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور په جلسه کې د ګډون پریکړه لانه ده کړې، خو د پښتونخوا ملي او می ګوند مخکښ وایي دوی به پوره برخه پکې اخلي.
پښتونخوا پارټي د غزای ملګری دی که صوبایي پارټي ده که جدي پارټي دی، دوی په دې کې بتلري مکمل خپل ونډه باید.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي که په پاکستان کې د ولس د رای احترام ونه سي نو دا به د په وینا ملک ته زیات تاوان ورسوي. د سیاسي چارو یو کارپو د هغه د دې بیان په اړه مشال رادیو ته وویل
دا خبرې دې په رښتیا ځکه کوي دی د خپلې اوږدې تجربې په نتیجه کې په ځینې خبرو باندې پوه شو چې دا اسټیبلشمنت چې دی دا یو سیاستدان حکومت کول دا په آرامه فریږدي نه.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شنن یا اونې ځ خبرونه د مشال رادیو مجله هم لرو او ریډیو ته له مشال رادیو سره اوسې. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس د افغانستان د امن د او پادې هیواد کې د قراري لپاره پریکړه کړې ده. د کانفرنس پرون په خپل وروستۍ غونډه کې یو اعلامیه خپره کړه او پر وسلوالو طالبان یې ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره بې له څه شرطه خبرې اترې پیل کړي. په دې اړه تفصیل په رپورت کې له یو لنډې دمې وروسته. په تاشکند کې د افغانستان په اړه د ورځنۍ کانفرنس بیګا پای ته ورسېدی او په پای کې په افغانستان کې د امن د ارزښت، هلته د روغې جوړې او تازه ترسره سو بریدونو په اړه تفصیلي اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د کانفرنس ټول ګډونوال په یو خوله په افغانستان کې د امن پر ځای کې د سیمې د امن لپاره اړین بولي. د افغان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د روغې جوړې د وړاندیز هرکلی کوي او په افغانستان کې د ورستیو بریدونو په سختو ټکو غندنه کوي. په اعلامیه کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوی دی چې خپل منځي خبرې اترې دي پیل کړي او لوړاندې دي یو بل ته هیڅ شرط نږدي. د کانفرنس ګډونوال ویلي چې سیاسي حل د افغانستان د رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لار ده. د افغان ولسمشر ویاند شاه حسین مرتضوی د تاشکند د کانفرنس د پریکړو په اړه مشال رادیو ته وویل
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر
دی وی د تاشکند د غونډې په وروستي بیان کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی دی. دغه راز د افغان حکومت ملاتړ څرګند شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې هر ډول پوځي مرستې چې کیږي هغه باید د افغان حکومت له لارې وشي. طالبانو ته هم ویل شوی دی چې د سولې لار خپل کړي ځکه چې د جګړې له لارې هیڅ نشي ترلاسه کېدای.
دې کانفرنس دا هم ویلي چې د ترهګرۍ او نشئی موادو پر ضد مبارزه او سیمه ییزه همکاري به نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله سیمه کې امن او کراری ته لاره هواره کړي. په اعلامیه کې د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا، د دې هیواد په چارو کې د نورو په نه مداخله، اساسي قانون ته په درناوي، ملي یووالي او په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د ښځو پر پراخه ونډه هم ټینګار شوی دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي تر څو چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو دریځونه یو بل ته نږدې نسي، دا ډول کانفرنسونه به د پام وړ پایلې ونه لري. خو د ده په وینا بیا هم افغان حکومت له دې کانفرنس څخه خپل هدفونه ترلاسه کړي دي.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمې ناستې اهداف او طرحې تایید کړي او په دې ټینګار وکړي په دې توګه افغان دولت په دې توانېدلی دی چې خپل اهداف چې هلته یې راکړي وو.
د کانفرنس په داسې وخت کې په افغانستان کې پر سیاسي روغ جوړه ټینګار کړی دی چې وسلوالو طالبانو لا هم په رسمي توګه د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز ځواب نه دی ویلی. ولسمشر اشرف غنی د روان کال په فروری میاشت کې وسلوالو طالبانو ته د امن وړاندیز وکړ، د کوم چې بیا امریکا، ملګرو ملتونو او ناټو هم ملاتړ وکړ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسنی مبجو
د مشال رادیوي مجله
پیونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاوباندی 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مبجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مبجو
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایز ګڼي، خو ځینې بیا وایي چې د دوی په جلسو کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه یې لا هم نه ده کړې. بلخوا پښتونخوا ملي او امي ګوند وایي چې د پېښور په جلسه کې ګډون په هر صورت کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسرائیل مومن په رپورټ کې.
په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او سېنېټر عثمان کاکړ د نهې پورځو مشالې ډوته ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ټولو جلسو او اسلام آباد درنه کې دوی برخه اخیستې او آینده به یې اهم اخلي.
نو چې هر ځای مثال دا د دوی جلسې کې وی کاغه پېښورې کاغه سبب نور خبر پښتونخوا کې کاغه مدني پښتونخوا پاتې کې پښتونخوا پاتې د غزای نورمالګری دی که صوبایي پاتې ده که جدي پاتې دی په دې کې به تیاری مکمل خپل ونډه باید.
د وامي نشل ګوند د خبر پښتونخوا عمومي سکرتر سردار حسین بابک بیا وایي په 8 اپریل په پېښور کې د یاد غورځنګ کېدونکې جلسې په اړه باید ړومبې د غورځنګ مشر له دوی سره خپل پلان شریک کړي، نو له هغه وروسته به په دې کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه کوي.
چې یو تنظیم کدا د انساني حقوقو بنیاد باندې کدا ولسی تحریک هغوی چې خپل احتجاج فعل کوي دا خبر بیا رستو راځي چې دوی سوي سنوي کمی خبري صحیح دي کمی خبري غلطي دي. خو آیا یو سیاسي ګوند دا کار سیاسي ګوند دی؟ بیا خو بخامخا بازابطه یو سړی دعوت ورکوي، تنظیم به دعوت ورکوي، همداسې وکړي داسې کېدی شي ته یوې داسې مجمع ته چې تا ته پته نه وي، تا ته معلومه نه وي، ته څنګه وکړی شي یو ګوند ته هیڅ باندې ته څنګه وکړی
شي. د پیپلز ګوند یو مشر غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې د ګوند مشر یې په 8 اپریل په پېښور کې کېدونکې د پښتونو تحفظ مومنټ په جلسه کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه نه ده کړې، خو نوموړی وایي دوی د دې غورځنګ له غوښتنو سره اختلاف نه لري.
زمونږ د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن محترم بلاول بوټو زرداری شه په دبونو په جلسه کې دغه په دوه ټوک الفاظو کې وسطاتو کو چې د پښتنو او جوانانو کوم تحفظات دي په کار د چاغې ته توجه ورکړي شي او دغه د حل کوششونه وکړي شي. نو زمنګ دغه موخه ته آیا موږ به دي کې کینو یا بنکینو هغه چې کلمنګ دعوت راکې زمنګ پارټي به پاغي باندې مشوره کوي او دا هغه مشورې به مطابق ته مونږ ان شاء الله تعالی کو.
بلخ د جمعیت العلماء اسلام یو مشر عین الدین شاکر وای دوی د منظور پښتین له غوښتنو سره موافقه لري خو په پټو سترګو یې ملاتړ نشي کولی.
لهدا موږ به دا وایو چې د منظور پښتون اواز چې دی هغه په مطالباتو حد پورې زموږ د اواز سره هغه برابر شوی دی، په دې کې څه مشکل نشته دی.
همدارنګه د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وای چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دی لومبه خپل تحریک د سیاسي ګوند په هیڅ د پاکستان انتخاباتو کمیشن سره درج کړي او بیا د خپل منشور جوړ او دوی ته دی وړاندې کړي، نو که دغه منشور د دوی له هغې سره په ټکر کې نه وو نو بیا به یې ملاتړ کوي. بلخوار دی غورزنگ مشر منظور پختین ویلی چې د زیاتره سیاسي ګوندونو غړي له دوی سره په تحریک کې شامل دي او دوی ټولو ګوندونو ته په دې تحریک کې د شاملېدو بلنه اهم ورکوي. پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن نیول شوی د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راو انوار ته د سزا ورکړل شي، قبایلي سیمې د لماینونو پاک کړل شي او هلته د پوځي چک پوسټ کمې کړل شي او غیب کړل شوي ځوانان دي خپل کورونو ته راستانه کړل شي. دوی د فروری په لسمه په اسلام آباد کې خپل پرله د حکومتي وعدو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډوه، خو اوس وایي چې حکومت خپلې ټولې وعدې نه دي پوره کړې، نو ځکه به په پېښور کې د اپریل په اتمه او بیا وروسته په اسلام آباد کې خپله لویه جلسه کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وجهز د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پاکستان له جوړېدو راهیسې د ولس رایې ته درناوی نه دی سوی. نوموړي ویلي چې که ټولې ادارې په خپل چوکاټ کې دننه فعالیت ونه کړي نو دا به ملک ته زیان ورسوي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې کړې دي. په دې اړه تفصیل له لنډې دمې وروسته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې که په تیرو اویا کلونو کې په پاکستان کې د ولس رایې ته درناوی سوی وای نو اوس به پاکستان د نړۍ په لسو مهمو هیوادونو کې شمارل کېدی. نواز شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پنجاب هاوس اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې کړې دي. د ویلي چې که په پاکستان کې د ولس د رایې احترام ونیسي او د پاکستان ملکی ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې فعالیت ونه کړي نو دا به ملک له لا ډېری ګډوډۍ سره مخامخ کړي. د سیاسي چارو کارپوه طلعت مسعود وای نواز شریف په اصل کې دې ته اشاره کړې ده چې د ده په فکر په روانو مقدمو کې نه انصاف ورسره سوی او نه دی تمه لري.
یہ جو عدالت نے ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے
دوی دا ویل غواړي چې په عدالت کې د دې پر ضد روان مقدمه او د تور کل شوې سزا پر انصاف نه دی ولاړه او دوی دا ویل غواړي چې بلدستی به د عدالت نه بلکې د سیاست او سیاستوال وي. خدا به وخت ثابتوي چې له دې سره انصاف شوی وو او کنه.
که څه هم نواز شریف په خپلو خبرو کې د کومې ادارې نوم نه دی یاد کړی خو طلعت مسعود وایي چې نوموړی پوځ او عدلیه دواړه یادوي، هغه ځکه چې د ده په فکر دې دواړو ادارو له ده سره زیاتی کړی دی. د سیاسي چارو بل کارپوه او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي نواز شریف اوس په ملک کې حقیقي جمهوریت ته ډېر جدي سوی دی.
دا خبرې دې په رښتیا ځکه کوي دی د خپلې اوږدې تجربې په نتیجه کې په ځینې خبرو باندې پوه شو. د چې سیاست شروع کړو نو هغه وخت یو بدل وخت و دی. دلته کې پاکستان کې چې کوم سکیورټي اسټبلشمنټ دی، فوج دی، د هغې سره نږدې وو او د بوټو په خلاف چې هغې کوم سیاست کول دی هغې کې ورنی سره ملګری وو. مګر په وخت تېرېدو سره د په دې خبره پوه شو چې دا اسټبلشمنټ چې دی دا یو سیاستدان هم حکومت کولو ته په آرامه پرېږدي نه.
که څه هم د ملک یو شمیر سیاسي ګوندونه او د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان پوځ په سیاسي چارو کې په دوامداره لاسوهنه تورنوي، خو هغوی دا خبره ردوي او وایي چې دوی په ملکي جمهوري نظام غواړي او ملاتړ یې کوي. نواز شریف دا هم ویلي چې دی پخوا شایي نظریاتي نه و، خو اوس 100% نظریاتي دی. دا چې له نظریاتي کېدو څخه د نواز شریف څه مطلب دی؟ طلعت مسعود په دې اړه وایي:
ماضی میں جو تھا وہ یہ ضرور تھا کہ
پخوا دا سی وچے دبا دا اصول پر زیخ پلو گٹو تا قتل او دا اصولو بای خیال نساتے، خو اوس داوائی چی نور با اصول تر گٹو نا قربانوی بلکہ پر اصولو ولاڑ سیاست بکوی.
افراسیاب خټک وای له نظریه څخه د نواز شریف هدف شای داوی چی په ملکی با د جمهوری نظام او د ولس د رای دفاع کوي.
دا اونی دل چی بوتونو خلق منتخب شی او بیای اسٹیبلشمنٹ منی نا او بدقسمتی سرا عدلیہ هم استعمال شوی دا سوس روزالہ بانے اس ہم لگیا دا استعمالی گی نو دے ہوئی چی دا عدلیہ یا دا اسٹیبلشمنٹ چی دے یا دا سیکیورٹی والا خرسیز دا دی کار نظر چی حکومت اٹا کی دا دے پاکستان دے اولت کار دی نو دے تقریبا چی نظریہ ہوئی چی جمہوری نظام پا کار دی چی خلق یعنی چی حکومت خلقوں تا جواب دے وی اسٹیبلشمنٹ تا یا صرف جوڈیشی استعمال.
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د 2018 کال د جولای پر 28 نیټه نه یوازې د درغلیو په تور کې د وزیر اعظم لپاره نه اهل کړي وو، بلکې له هغه راهیسې پر ضد د پاکستان په احتساب عدالت کې مقدمه هم روانې ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرڅ اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا کلتور محکمه کې په لومړي ځل د پېښور د لیکوالانو یو تنظیم جوړ شوی چې د چارواکو په وینا دا به نه یوازې د پېښور او پښتونخوا د لیکوالانو د رایوځای کېدو کار کوي، بلکې له کلتور محکمې سره به د ټولو لیکوالانو بشپړ معلومات هم ثبت شي. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظم وړاندې کوي.
د نهی په ورځ په نشتر حال پېښور کې د پېښور د لیکوالانو په نوم یو تنظیم جوړ سو چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نارینه او ښځینه شاعرانو او لیکوالانو یې د پیل په دستوره کې ګډون کړی وو. د دغې صوبې د کلتور محکمې چارواکي او لیکوال اکبر هوتی د دې ټولنې د جوړولو د مقصد په اړه وایي چې د پېښور رایټرز کلب په نوم دغه اتحادیه لیکوالانو ته د ښه ژوند او روزګار ورکولو لپاره جوړه سوه.
رائٹرز کلب جوړ شو نه یوازې میاشتنی ناستو بکیږي، په هغه کې به په مختلفو موضوعاتو باندې به ډیبیټ مذاکره بکیږي، بلکې د آن لائن رجسٹریشن په ذریعہ باندې چې موږ کم لیکوال هغه ځان سره رجسٹر کړو نو هغه به د روزګار موقع داسي کچری چاته د یو رائټر ضرورت شو، د ډراما رائټر ضرورت شو، یا د انټرپریټر ضرورت شو، یا د بل یو هنرمند ضرورت شو، نو ډایریکټریټ اف کلچر با د خپل آن لائن سیستم په ذریعہ باندې هغه به ورته دغه خلک پرووایډ کوي او هغه ته به دغه معاوضه ملاويږي.
د پښتون امتو شاعر عباسین یوسفزی مشال رادیو ته وایي چې دوی له اوږدې مودې راهیسې د دا ډول تنظیم جوړولو غوښتنې کړې وې، خو اوس د دې تنظیم جوړېدل او دې ته حکومتي سرپرستی ترلاسه کېدل غوره اقدام دی.
د رائټرز کلب په ذریعہ باندې به مونږه د خپل ژبو د خپل ثقافتونو خدمت هم وکړی شو، ځکه چې مونږه کینو د یو بل سره، د یو بل زده کړه کوو، د یو بل اورو، د یو بل په خبرو تبصره کوو، د یو بل په خبرو تنقید کوو، نو دا غیر به یو ډیر ښه کلچر را پیدا کیږي، دا غیر به یو ښه رنگ را پیدا کیږي، او د دغه په ذریعہ باندې به د کتاب او د قلم کلچر وده کوي.
د خیبر پښتونخوا ګڼو ادیبانو د پېښور رائټرز کلب یا د لیکوالانو ټولنې جوړېدو هرکلی کړی دی. دوی وایي چې د حکومت او رسنیو لخوا لیکوالان او شاعران له پامه غورځول سوي وو او دا ګام به د دوی په ستونزو هوارولو کې تر ډېره مرسته وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
له لاهور سره تعلق لرونکي مارویا ملک لومړی انرشزای دی چې له یو پاکستانی شخصي ټلویزیون سره یې د خبریال په توګه کار پیل کړی دی. هغه وایي چې د کورنۍ او ریاستي مرستې پرته د پاکستان لومړنی ټي وي خبریال جوړېدلی سي، نو د ټولنې نور غړي هم هر ناممکنه کار ممکن کولای سي. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د لاهور اوسیدونکي دریش کلنه ماریا ملک وایي چې خواجه سراو ته د تعلیم سہولتونه برابر کړل شي نو د ژوند په هر برخه کې پرمختګ کولای شي. ماریا ملک وسوس د کوهنور نومي اردو ژبې یو نجی ټلویزیون سره د انکر په هیڅ کار پیل کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې ماریا ملک وویل چې په خپلو خپو ودرېدل یې ارمان وو او غوښتل یې چې په ټولنه کې یو ځانګړی حیثیت پیدا کړي.
ماته چې د ولس لخوا څومره هر کړی وویل شو نو یو امید پیدا شو چې اوس به په پاکستان کې هم زموږ په اړه د خلکو سوچ بدل شي. اوس به خلک موږ د دریم جنس په نامه نه یادوي، ځکه چې کله ټولنه د تنګ نظرۍ له وجې هغه کس ته په ټیټه سترګه ګوري او هغه د ټولنې له عام بهیر نه بیل کړي نو بیا ریاست هم هغوی ته بنیادي حقونه نه ورکوي. خو اوس ماته امید پیدا شو چې دا هر څه به ختم شي او موږ ته به هم خلک د انسان په نظر کتل شروع کړي. همدا زما غوښتنه ده چې ولې موږ ته د انسان په نظر نه کتل کیږي.
ماریا ملک وایي چې تعلیمي میدان کې تر لسم ټولګي ورسره کورنۍ مرسته وکړه خو بیا یې د کورابې دخل کړه نو مجبورن د خواجه سراو سره ملګری شوه خو تعلیم یې جاري وساتلو. له ماریا ملک مو وپوښتل چې کورنۍ ولې بې دخل کړي. نوموړی وایي
سما کورنۍ مانه د هلک جوړولو ډېرې هڅې وکړې، ډېرې وهلم ټکولم خبرې راته وکړې، ډېر ظلمونه یې راسره وکړه. خو زه دا پوښتنه کوم چې یو انسان د جنۍ د روح عادتونو او مزاج سره خدای پیدا کړی دی نو هغه خو جنۍ ده، نو که په هغه انسان هر څومره جبر او تشدد وسی نو ولې هغه هلک جوړیدای شي؟
ماریا ملک وویل چې تعلیم هغه اوزار دی چې ورته یې اعتماد پوهه او سوچ ورکړو او غواړي چې د خواجه سرا ټولنې لپاره ډیر کار وکړي.
که خدای وغواړي نو ما په ډیرو قوانینو جوړولو کار پیل کړی دی او که په مستقبل کې دغه قوانین عملي شول نو په پاکستان کې به یو خواجه سرا هم په سرکونو خیر نه غواړي.
ماریا ملک وایي ټولنې ته پکار دي چې خواجه سراو سره د یو انسان په توګه چلند وکړي او دوی سره له امتیازي چلنده ډډه وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خوست د شیخ زاید د پونتون د قدری روختون د فعالانو لپاره د عربي متحده اماراتو لخوا د 8 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت طبي وسایل او په دې برخه کې پرمختللي ټکنالوژي رانیول سوي ده چې یو برخه یې خوست ته له رسېدو وروسته یاد پونتون ته ورسپارل سوي ده. د مشال ریډي خبريال نجیب لالو خیل په دې اړه ریپورت لري.
د سه شنبه پر ورځ خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي پوهنتون ته د یادو توکو د سپارلو پر مهال مشال راډیو ته وویل چې تر 200 کانتینر پورې طبي وسایل چې د اوسني عصر په پرمختللي ټکنالوژۍ سمبال وسایل او تجهیزات دي یوازې 3 کانتینرونه راورسېدل چې پوهنتون ته یې وسپارل. خوست واري وویل نور وسایل هم په لاره دي او تر 2 میاشتو به ټول راورسېږي.
تقریبا د 8 میلیون ډالرو په ارزښت باندې د خوست شیخ زاید پوهنتون د قدری شپخانې د اکمال او تجهیز په خاطر باندې چې کوم وسایل او پروپوزل منګور کړی وو د شپږو میاشتو په موده کې هغه وسایل د بیرونی کمپنۍ لخوا نه خریداری شول چې لومړنۍ جوپې چې 3 کانتینر مواد دي انداره رسیدلې دي. دا په اوسني عصر کې هغه لوړ او مجهزه ټکنالوژي دي چې خریداری شوې ده.
خوستوري ول د کډری روختون د تشکیل او نورو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هم د پوهنتون اداره ولایت مقام او د لوړو زده کړو وزارت په ګډه کار کوي. نوموړي زیاته کړې چې
دغه کډری شپخانه په اکمال او تجهیز سره په خوست کې زمونږه د تخصص په برخه کې هم ستونزې راکمې سي او د ډیری هغه مریضانو چې په فایده د تداوی ممکنه نه و د هغه مریضانو په تداوی کې به هم سہولتونه رامنځته سي او تداوی به دلته ممکنه سي.
د خوست شیخ زاید پانتون سرپرست انجینر عبدالخلیل افغانی وویل چې په دې روختون کې به د زون په کچه هغه بیماران چې ډیر اړتیا ولري په دې ځای کې به یې درملنه کیږي.
په دغه کې ټول هغه خلک د زون په سطح چې هغه شد اړتیا ولري د صحت په برخه کې هغه بدلته تداوی کیږي. نو فرق پیدا وي چې په نورو شفانو کې ام آر آی سیټی سکین او انجیوګرافي یا کیپسول انډوسکوپي موږ نه لرو، دلته به موږ ولرو ان شاء الله.
د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي یو تن محصل جاوید الله رحمانی وویل چې دا وسایل ډیر مجهز او پرمختللي دي او د دوی د بریا او پرمختګ لامل بشي.
هغه وسایل چې له متحده عربي اماراتو څخه ورکړل شوي دي ډېر په زړه پورې وسایل دي. واقعیت دی چې د پرمختګ او بریا لامل بشي.
د خوش شیخ زاید پانتون کدری روختون چې د ودانۍ له جوړېدو وروسته له خوا وشاته کلونو راهیسې غیر فعال و، اوس یې خلک دې ته په اندېښنه کې دي چې که پوره ترتیبات ورته ونه نیول شي ممکن د 8 میلیونه ډالرو په لګښت د دې رانیول شوي وسایلو یوه برخه زیانمنه شي. کتون که دزایی داری او دلوار از دکر وزارت غوختنه کهوی چه پا کدری روختون که ده وسایل و ده نصب او دکتران و روختیه کارکون کتا ده حقی ده کاروان دزدکول لپاره اساسی برنامه عملی کی.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه کېدونکې د شاهین بنیرای را سره په سټوډیو کې د راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
تاشکن کانفرنس په خپل اعلامیه کې په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د یو بل سره خبرو ته کښېني. دا کانفرنس بیګا پای ته ورسېد. په دې کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې، امریکا، روسیې، پاکستان او ایران په ګډون د سباندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د تولانج ګیس پروسیسنګ پلانټ پرانسته کړې ده. دا په صوبه کې د ګیس د پروسس کولو تر ټولو غټ مرکز دی او هر ورځ به 40 میلیونه کیوبیکا ګیس پیدا کوي. په پیښور کې ناپیژندل شوي کسانو یو خواجه سراو د هغه ملګري په ډزو ویشتې او وژلې دی. دا خواجه سراو د حقونو د دفاع ادارې وایي چې په تیرو 3 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې 450 خواجه سرا وژل شوي دي. د ناټو غړیو د نړۍ د نورو 20 حکومتونو په شان روسي ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو ویستلي دي. د حالات وروستو لاغې رامنځته شو چې په برېټانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس ته زهر ورکړل شول. چین وایي د شمالي کوریا واکمن کیم جونګ اون روانه ونې بیجینګ ته تللی و او هلته د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره ملاقات کړی دی. دا په کال 2011 کې د واک سنبالولو نه وروسته د شمالي کوریا د مشر کوم بهرني هیواد ته وړومبی سفر و. او اروپایي ټولنې په کوسوو او سربیا غږ کړی دی چې له زغم او پوهې نه کار واخلي. وروسته د دې چې کوسوو یو لوړ پوړی سربیایي چارواکي ونیو او له هیواد یې وویسته، د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. اوس هم تاسو د مشال رادیو نیز خبرونه رادیو مجله وړاندې کوو چې کوربه یې نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو ستړي مشه. د مجلې په دې غنا کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. د تیټر د نړیوالې ورځې په پلمه مو پښتانه ممثلین غږولې دي.
په اوس کې مو د ځوانانو د مهاجرت په اړه ډرامه درلوده چې ځوانان په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته سفر کوي.
د پاکستانی فلمونو د یو لیکوال له هڅو مخبرو
فلم پاکستان میں پاکستان بننے سے پہلے بھی بن رہی تھی. یہاں پہ
پر پختو شاعری دا سوشل میڈیا اغیز مثبت تے کہ منفی؟ شہنواز باقر نہ بوارو
ما کتاب دا فیس بک نے ما فالوور نے دومره مشکل ہے کہ دومره کتاب نے ما غر شیوی.
شاکر اور اگزی دا شاعری ٹول گا خبر کڑا دے پڑوائی
زما کتاب زلک زما دا تل سکالو دا شاعری نچور دے او انتخاب دے او چے وست زت ز چاپ شو.
دا ورېدو لپاره را سره تم شه. د مارچ 20مه د تیټر نړیواله ورځ ده. که څه هم پښتانه اداکاران د سغدریزو او وسلوالو ډلو لخوا د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي، خو دوی خپل کار نه دی پریښی. مشال رادیو سره خبرو کې ځینو پښتنو هنرمندانو وویل چې تیټر ډرامې خلکو ته د ښه پیغام رسولو ډیره ښه لاره ده او دوی د پراخه مالی او نورو ستونزو باوجود دا هنر نه دی پریښی. بشیر ګواخ په رپورټ لري.
د مارچ 20مه په نړۍ کې د تیټر د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
د تھیټر یا د خلکو په وړاندې پر سټیج د اداکاری هنر نړیواله اداره له 1922 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کلتور ادارې یونیسکو په ملاتړ دا ورځ لمانځي. د یادې ادارې په ویب سایټ لیکل شوی چې د دې لمانځنې موخه د هنر له لارې د خپل فکر څرګندونه، مسایلو ته د حکومتونو ورپامول او د خلکو عامه پوهاوی زیاتول دي. د افغانستان په جنوب کې د کندهار فلم او نندارې په نامه اداره د ورته مقصدونو لپاره تھیټر ډرامې کوي. دوی د خپلو اداکارانو سره بیلابیلو ځایونو ته ځي او خلکو ته خپل هنر ښیي. د کندهار فلم او نندارې اداره د نشې موادو پر ضد او له جګړو څخه د ځوانانو راګرځولو او داسې نورو موضوعاتو لپاره هنر کاروي. مشر جاوید احمد وطنیار مشال ریډیو ته ویل کوشش کوي چې په پښتنو کې له جنگونو د کرکې تعلیم اهمیت او یو بل سره د ورورولې حس ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
په داوس کې مو د ځوانانو د مهاجرت په اړه ډرامه درلوده چې ځوانان په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته سفر کوي، چې دا ډرامه مو په کندهار هلمند ولایت کې په مخلص ولسوالۍ په مختلفو ځایو کې اجرا کړل. خلکو ته چې په غیر قانوني ډول نور هیوادونه ته کوم ستونزې لري او زموږ زیات فوکس د تعلیم او تربیه په اړه دی.
د مشال ریډیو ډیر اوریدونکي به د امان الله ناصر د غږ سره آشنا وي. هغه د پام کوه تنزیه رډیوي خبرونه ترڅنګ د بلوچستان په سر کار کوټه کې له ډیرو کلونو راهیسې پر سټیج او ټلویزیون ډرامو کې برخه اخلي. نوموړی وایي تھیټر په پښتنو سیمو کې ډیر اهمیت لري او خلک هغه ډرامه ډیره خوښي چې طنز او مزاح پکې شامل وي.
زموږ علاقې چې دی هغه بجلی نه لري او ډیر کسان چې دی په کورونو کې ټلویزیون نه لري، نو دغو کسانو ته یو سبق ورکول یا خپل پیغام ورسول د ډرامې په ذریعہ باندې، بیا چې په هغه کې خندا هم شامل وي، د هغه ډرامې په ذریعہ باندې د خلکو د پاره دا یو ډیره ښه لار ده.
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې هم ځینې سټیج ډرامې کیږي چې پر ویډیو خپرونکو ویب سایټونو لکه یوټیوب یې ځینې ویډیوګانې شته دي. په دې کې ځینې وخت د ټوپکونو سربیره له تشدد ډکې مکالمې هم وي. امان الله ناصر وایي دا تھیټر ډرامې تر ډیره کمرشل یا د پیسو لپاره او د پښتنو فلمونو تر اغیز لاندې جوړیږي چې اکثره وخت پیغام نه لري. داغه په انا په پښتنو سیمو کې لکلنو راهیسي روانو جګړو د خلکو په زړونو کې د هنر لپاره مینا کم کړې نه ده، نو ځکه باید هنرمندان هغه ته سم پیغام ورسوي.
د پښتانه چې دی دا ډیر ژوندې خلک دي، دا اوسم اتان خوشي، دا اوسم د دوی شګي چې دی هغه په کورونو کې دریې خوشي. موږ به دا تھیټر کوي، موږ چې باغ کلی ته ورغلو خلک به پر دیوالو ناشته، یعنی د نن خوځي نو خلک به دیوالو ته وختل. نو موږ ډیر ژوندې خلک دي، موږ خلک اوسم خندل غواړي، موږ خلک اوسم په تھیټر باندې پیږي.
د پښتنو هنرمندانو په وینا دوی ځینې تھیټر ډرامې د بیلابیلو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته او ځینې په خپل لګښت کوي. لدې کبله دوی مالی ستونزې لري. یو بل ستونزه د سختري جوړلو ګواښونه دي. په دې وروستیو کې پر ځینو سندرغاړو او اداکارانو ډزې شوې او ځینې وژل شوي هم دي.
له تھیټر فلمی نړۍ ته مخه کو. اعجاز ګل یو پاکستانی لیکوال دی چې د فلمونو تاریخ لیکي. د فلمونو د جوړولو پر مختګ په چارو کې لډیره وخت په کار بوخت دی. نوموړي په دې وروستیو کې د پاکستان د فلمی نړۍ د تاریخ په اړه یو کتاب لیکلی چې جرنی ترو لینز پاکستانی سینما نومیږي. لیکوال اعجاز ګل مشال لډیو ته په وزانګړې مرکه کې ویل چې کتاب په اسلام آباد کې د لوک ورسا په نوم د وی کلتوري ادارې لخوا خپور شوی دی. لن موړی مې پوښتل په دې کتاب کې د پاکستانی فلمونو کیسه له کومه ځایه شروع شوې ده. هغه راته ویل
بیسیکلی تو دیکھیے نا کہ پاکستان کی فلمیں جو ہیں 1948 سے لے کے
په بنیادی توګه ما په دې کتاب کې د 1948 او 2013 کلونو په منځ کې جوړ شوي فلمونه شامل کړي، خو دلته فلمونه هغه مهال هم جوړېدل چې لا پاکستان نو جوړ شوی. ان په هغه مهال هم په لاهور کې د فلمونو څو سټوډیوګانې او سینماګانې موجودې وې. دلته د موسیقۍ سره تړلي کسان او اداکاران اوسېدل. نو په 1948 لسیزه کې د اردو او پنجابي ژبو فلمونه جوړېدل.
اردو فلمیں بھی یہاں پہ 30s میں اور 40s میں بن رہی تھی.
ل اجاز گل مې پوښتل خبره مو د پاکستان له جوړېدو وړاندې پیل کړې و. اوس 2013 کال دی. آیا د تازه فلمونو تاریخ مو هم په دې کتاب کې شامل کړي او کنه؟ اگر ته ویل
جی بالکل. ایون ابھی شعیب منصور کی فلم نومبر میں آئی تھی ورنہ.
بالکل احمد سیدا تردی چی د تیر کال په نومبر کې چې د شعیب منصور کوم فلم د ورنہ په نوم راغلی و هغه مې هم په دې کتاب کې شامل کړی دی.
اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے اس میں.
د فلمونو تاریخ د سړن لپاره لکه مو مرحلو تیرېدل ضروری وو او اجاز ګل د دې کتاب د لیکلو لپاره څومره مهنت کړې؟ د دې پښتنې په جواب کې هغه وایي
یہ میری پہلی کتاب نہیں ہے فلم کے اوپر.
د فلمونو په اړه دا زما لومړنی کتاب نه دی. ما تر دې وړاندې هم په دې موضوع څلور کتابونه لیکلي: لائټس، کیمرا، ایکشن، فرنچ فلمز، دونلی تصویر او ملکه ترنم نور جهان. ټول فلمی کتابونه دي. نو په دغه څلورو کتابونو کې چې ما کومه تجربه ترلاسه کړې هغه مې په دې نوي کتاب کې کارولې چې جرنی تھرو لینز پاکستانی سینما نومېږي. په دې سربېره ظاهره ده ما د حقایقو د معلومولو لپاره هم هلې ځلې کړي. دا سوالونه مې ځواب کړي چې تر اوسه څومره فلمونه جوړ شوي، د هغوی پروډوسران، ډایرکټران، اکټران، لیکوالان او د موسیقۍ جوړونکي څوک وو. دا ټول معلومات وار لمخې را سره وو. نو دا زما لپاره ډېر کومک کوونکی وو.
وو مې ډېر بہت مددگار ثابت وې.
اجاز ګل زیاتوي چې د پاکستانی فلمونو د تاریخ په اړه دا کتاب په انګریزي ژبه لیکلې، خو کومه اداره ورسره مرسته وکړي نو دی حاضر دی چې په اردو ژبه هم خپور کړي. په پاکستان کې که څه هم زیاتره فلمونه په اردو او پنجابي ژبه جوړیږي، خو د پښتو فلمونه هم خپل ارزښت او تاریخ لري. لیکوال اجاز ګل په دې اړه وایي
جی کسی طرح سے بھی پاکستانی فلم کی تاریخ جو ہے پشتو فلموں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا.
د پاکستان د فلمی نړۍ تاریخ د پښتو فلمونو له یادونې پرته هیڅکله بشپړې دی نشي. یوسف خان شیربانو زموږ لومړی فلم وو چې په 1900 کال کې جوړ شوی وو. بیا وروسته په 90 لسیزه کې او له 2000 کال وروسته چې دلته بحران راغلو، نو یوازې پښتو فلمونه وو چې د پاکستانی سینما نړۍ یې ژوندۍ ساتلې وه. د همدغو فلمونو لاسه د استودیوګانو رڼاګانې قائمې وي. موږ ټول باید د پښتو فلمونو له جوړونکو، اکټرانو، ډایرکټرانو، پروډوسرانو او کیمرامینانو منندوی اوسو چې په سختو حالاتو کې یې اهم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی وو.
مشکل اوقات میں بھی انہوں نے کوشش جو ہے جاری رکھی.
د پاکستانی فلمی نړۍ د تاریخ لیکونکو اجاز ګل وایي په کتاب کې د پښتو فلمونو د پخوانی هیرو بدر منیر زیات ذکر کړی دی. تصویرونه پکې شامل کړي دي او غني چې د پاکستان ټوله فلمی نړۍ داسې ډیر کم او د ګوتو په شمار تل پاتې ستوري لري. دی وایي د نورو پښتنو د کارونو کارونه هم د پام وړ دي. اجاز ګل په داسې وخت کې د پاکستانی فلمونو تاریخ نومې کتاب لیکلی چې یو شمیر کره کتونکي ګڼي چې د پاکستانی سینما اوسنی دور ډېر ځلیدلی، پړقېدلی نه دی پاتې. په خپله دغه لیکوال په دې اړه څه نظر لري؟
ما په دې کتاب کې د پاکستانی فلمونو د ناکامۍ نه یوازې ذکر کړی، بلکې هغه لاملونه مې هم ښودلي چې ولې دا فلمونه د زوال ښکار شول. خو بیا مې دا هم لیکلي چې بیا وروسته د ځنو خو فلم جوړونکو هڅو ډوبېدونکې بیړۍ بیا روانه کړه. خدا کې لیے رامچند پاکستانی، بول منټو، جوانی پھر نہیں آنی، مهنور او داسې څو نور فلمونه مخې ته راغلل چې د پاکستانی فلمونو معیار یې لوړ کړ او د خو فلمونو د جوړولو لړۍ یو وار بیا روان شوې ده.
د پاکستانی فلمونو د عروج او زوال کیسه په خپل ځای. خدا سي اکټران هم شته چې پیدا شوی په پاکستان کې دي، خو نوم یې په گاونډي هیواد هندوستان کې زلولې. ځینې خو یې تر هالیوډ هم رسیدلې دي. له پېښور د دلیپ کمار نه نیولې تر کپور کورنۍ، قادر خان او شاهرخ خان خلک په بالیوډ کې خزلې دي. لیکوال اجاز ګل وایي په دې اړه سرسری ذکر په کتاب کې کړي، خو په پام کې لري چې په دې موضوع یو جلا کتاب ولیکي. شاهنواز باقر د معاصر پښتو شاعرۍ ځلنده نوم دی. دوی په هغه زمانه کې د فن په زینه د غزل بام ته سفر پیل کړی چې د پخوا په څیر خلکو ته د خوش شاعرانو شعرونه په اخبار، مجله او کتاب کې نه رسیږي، بلکې نورې لارې هم موجودې دي. یوه لاره د سوشل میډیا ده چې د سترګو په رب کې د یوه د زړه خبره په ګرد نړۍ کې خپروي. نو اوس یې د ټولنیزو رسنیو بازار ګرم دی آیا دا ویلی شو چې څوک به په کتابی انداز کې خپل شاعری تر ولسه نه رسوي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو له شانواز باقر څخه کړي. دی وایي
مثلا وایي چې دغه سوشل میډیا چې راغله مثلا په کتابونو باندې مثلا ډېر زیات لکه منفي اثر پرې و، ځکه چې مخکې به خلکو شاعرانو به کتابونه چاپ کړل، هغه به غرڅېدل، هغه به خلکو ته رسېدل. خو زما فکر دا دی چې د سوشل میډیا په کتابونو کې نور کردار هم ادا کوي، ځکه چې اول درته زه خپل کتاب وایم چې زما کتاب که دغه فیسبوک نه وي، زما فالوور نه وي، زما ملګري نه وي، زما مینوال نه وي، ځکه چې په دا فیسبوک جوړ شوي تقریبا 8000 کتابونه یو کال کې ډېره مشکله ده. دا فیسبوک وی هم نه دومره مشکله ده که دومره کتابونه زما غر شوي. نو دغه سوشل میډیا چې دا اثر یې نه دی پرې بس، بلکې زه وایم چې دا ډېره خبره ده، ځکه چې یو شاعر سره مثلا یو 2000-3000 ملګري چې د هغه کتاب چاپ شي او هغه مثلا یو پوسټ وکړي، خلک خبر کړي، هماغه تقریبا 15-16 کتابونه خرڅېږي، هماغه سیستم روان دی. او بل دا چې دغه خلکو ته شعر چې رسېږي، مونږ ګوره ضروري نه ده چې مونږ دار خبره د کتاب پورې موجوده، کې مونږ خپل لغه شعر دی، مونږ خپل اظهار خیال دی، مونږ خپل دغه تخلیق دی، دا مونږ خلکو ته رسو، که هغه په کتابي شکل وي، که میډیا شکل وي، که موسیقي، څه صرف مونږ هغه غږ رسونه دی که نه. نو دغه خو زما دغه نظر دی که نه، ستا خپل نظر دی.
باقر صاحب، تاسې له هغو شاعرانو څخه یې چې په سوشل میډیا کې هم خلک ستاسو د شعر سره مینه کوي، همدارنګ ستاسو کتابونه هم خرڅېږي، نو ستاسو تجربه هم دا ده چې یعنی کتاب باندې تاثیر نه دی کړی؟ کتاب که پخوا په 1500 تعداد کې چاپېده، اوس تاسو وایئ چې تر هغې زیات چاپېږي او خلک په سوشل میډیا هم شاعري لولي او دلته هم؟
بالکل لولي، بالکل، ځکه چې په دې لنډو هغه کې د ممتاز ورغدي صاحب کتاب چې کوم دی زخمک، چې هغې مثلا 300-350 روپۍ قیمت یو، هغه مثلا په سوشل میډیا ملګرو ورته ډېر زیات کمپین وچلاو، خو شاعر هم دی، خو هغه کمپین ورته وچلاو، هغه کتاب مثلا ډېر زیات وچلېده، ځکه چې 350 روپۍ یو کتاب قیمت دی. هغه بیا چې دومره مثلا هغه د شاعر د شعر مینوال نه، نو مشکله ده که دومره، ځکه چې زمونږ د خو شاعرانو د باباګانو پوره پورته دیوانونه چاپ شوي، بلکې دومره نه دي غټ شوي، ځکه دغه د سوشل میډیا هغه دی اثر دی چې مثلا خلکو ته رسېږي، هغوی په مارکیټونو په بازارونو کې مخلي. یوازې دا نه ده چې مثلا فیسبوک راغی یا ټویټر راغی یا دغسې انسټاګرام دغسې کوم څیز راغی، په هغې کې شعر دی چې دی هغلته خلک لولي او په کتاب یې نه لولي. یقین وکړئ چې دغه فیسبوک سره د شعر دنیا نور هم پراخه شوه، د شعر دپاره نور هم خلک متوجه شو، داسې خلک چې هغوی په شعر سره بېخي لګېدنه، هغه به د شعر دپاره یو ذهن کې فضول څیز بې ورته وی، یو ذهن کې بې منفي هغه یو تصویر و چې شعر داسې مثلا فضول کار دی. خو یقین وکړه هغه خلک زه به د خپلو سترګو ګورم چې هغه شعر هم پوسټ کوي، هر تصویر سره د شاعرانو چې مثلا کومې ویډیوګانې راځي هغه پوسټ کوي، خی په غور اوري. نو دا زه وایم چې فیسبوک د پښتو په شعر ډېر ښه اثر پرې بس او ډېر خرو لیا دا کړی دی، زما دغه نظر دی.
صحیح. باقر صاحب، ستاسو په خیال باندې د لوستونکي له نظره که وګورو، نو دا یو لستون کې د مثلا زما شعر په فیسبوک باندې مو لستو، هغه به رستو کتاب اخلي هغه شعر ال تملولي، نو دا یو رقم هغه سره زیاتې نه دی ګینی چې مونږ کنه کتاب د پارزنی داسې شاعریم شعرونه هم ساتل په کاری چې هغه سړی په فیسبوک نه خبره کړي؟
ګوره، د فیسبوک او د کتاب په شعر کې به فرق دی. فیسبوک ارزی مثلا ما غلطه چې مثلا مخته راشي ما ویل ولی منظر نواخلی، او چې څوک ذوق لري، به ذوق خلک د شعر سره بې کچه مینې ډېر زیات ذوقي، یقین وکړئ چې هغه په شعر چې لوستلی مې فیسبوک کې هغه کتاب هم اخلي، ځکه چې ما سره چې څومره ملګري وو نو زما به دومره کتابونه نه غرڅې دی که نه، ځکه چې ټول ما سره په فیسبوک کې وو، زما شعرونه لوسته، نو ولې دومره غرش شو؟ نو دغه زه دا وایم چې په فیسبوک کې هم لولي، د فیسبوک نه پس کتاب اخلي، ځکه چې د فیسبوک شعر هغه په حافظه کې نه پاتې کېږي، او کتاب داسې دی هغه تلپاتې شعر دی. مثلا د کتاب بد مونږ نه وایو، کتاب یو تاریخ لري، کتاب یو ډېر ښه څیز دی، ځکه چې په کور کې د پروت ستا ماشومان ستا خپل خپلوان دا هم راغلي لولي، ځکه چې مونږ په مشرق کې مثلا خزینه ته د کور خلکو دغه فیسبوک مونږ اجازه نه ورکو، نو هغه زمونږ خزینه چې کوم دي خویندې میندې هغه به کتاب لولي. نو کتاب بد نه وایم، خو ما فکر دا دی چې فیسبوک چې دی دا ډېر ښه رول ادا کوي په پښتنو کې، خلک یې مثلا ذهنونه د خلکو کلا وکړه، یوازې شعر نه دی بلکې نور داسې بلا ډېر کارونه دي چې هغه نور په میډیا په ټي وي تلویزیون نه راځي، بلکې په فیسبوک په ذریعہ باندې خلک خپل اظهار خیال کوي. او بل دا چې زموږ شعر چې دی هغه موږ سره څومره رادیوانو ولې تاسې دغه نور ملګري چې کوم دي هغه ځکه فیسبوک نه وي تا به نه پېژندې نن به مرګه تا ما سره نه کولی که زما کتاب هم چاپ شوی مشکله دی که زما شعر تا ته رسېدلی وي. نو زه دا وایم د فیسبوک زما په خیال ډېر خصي
د شانواز باقر خبرو ته مو غوږ نیولو. شاکر اورگزی په همدې ورځو کې د خپل شعرونو ټولګه په پیښور کې خبره کړه. دوی تر دې وړاندې په اخبارونو او مجلو کې خپل شعرونه ولسته وړاندې کړي او ګڼو هنرمندانو هم د دوی کلامونه سندریز کړي چې د استاد خیال محمد نوم هم پکې د یادولو وړ دی. له شاکر اورگزی صاحب سره مو خبرې کړې. د په سر کې د خپل خپور شوی کتاب په اړه معلومات ترکوي.
زما کتاب زلک او خوزه په خپل او په اورگزی سیمه کې دا نوم زلک کبھی وائی ہوتا زلک مزید خلا چما شیر کے کم استعمال کرے دے زلک پمانو کے میں استعمال کرے دے سبزی اور زیادہ طرف نسیم و خلق پختانہ ادا زلک وائی نو چسو کی سنگا وائی او ٹکتا سمدا دا نجیب امیر صاحب زما دو اتل سکالو دو شعر نچوڑ دے او انتخاب دے او چے اس تزت از چاپ شو یو سل او ات دیش مخلو بند مشتمل دا کتاب دے دو وطلی لیکوالانو پیلکونه هم کړی دي لکه کیسر افریدی صاحب جاوید احساس صاحب سمیع الدین ارمان صاحب د پښتو اکیډمی ډایریکټر صاحب ډاکټر نصیر جان وزیر صاحب ډاکټر وزیر شدان صاحب او اجاز خټک صاحب هم ستر لیکوالانو پې لیکل کړي دي او زما د اتلس کالو د محنت د کوشش دا یو نچوڑ دے چې خپل پښتنو ورونو ته وړاندې کړه دے او خو یو کی چې پښتنو ته دا ورسېږي او پښتنې وګوري او فخیږي نو زه به خوشاله یم چې پښتنو ته دینه څنګه څه فائدہ ورسېږي.
تاسو وی چې د تیر اتلسو کالو د شاعرۍ هغه د کتاب سره ورچان کړي کوم شاعری چې تاسو مناسب وخت کړی دا چې ولسته ورسوي هغه مو پکې راټول کړي دا یا د مو د شعر اوله ټولګه د دې معنی سره د زلک یا زلک تاسو
بالکل جی دا زما د شاعری غورچان دی جی انتخاب دی دا زما د شاعری اولنی مجموعه دا اولنی ټولګه دا دینه مخکې زما د شاعری داسې کتاب نه چاپ شوی او مختلف رسالو کې او په مختلف تذکرو کې زما کلمونه چاپ شوی دي خو زما د کلام ځنګړی کتاب دا اولنی ټولګه دا چې ما چاپ کړه او دا زلک چې کوم دی دا زمونږ د رڼا په معنا باندې اخلو زلا په معنا باندې اخلو د زلکېدو په معنا باندې اخلو د پړکېدو په معنا باندې اخلو نو دا ډېر معنی ورکوي لکه زمونږ وایو چې اسمان پړکېږي نو مونږ داسې وایو چې اسمان زلکېږي لکه مونږ داسې وایو خلک وایي چې یاره شیشه پړکېږي شیشه زلکېږي نو دا چې بالکل داسې چمک تم وایي پړک ته وایي نو اثر منو کې به مونږ معنا اخلو
شعری مجموعه زلک د سیمې د پارا رانګانې خوري کی د ولس د پارا د مینې پیغام لزان سره راوړي د خپلې سیمې د ادبي دایرو پړه حلقو پړه کرته معلومات راکې نن سبا حالات څنګه دی آیا په خوا پشان غدبي جرګې چې وکیدلې غونې زی غونډې بچ کېدلې اوس هم تاسو کوي تاسو خپل سیمه کې
جی بالکل غونډې روان دي او مخکې خو چې یو کال با مخکې چې څومره په تیزۍ سره روان وي زه به دا ووایم چې هغه څه تیزۍ سره خو نه دي روانې خو بهرحال بیا هم وخت وخت سره هغه جرګې چې کومې دي مختلفې جرګې دي هغوی خپل پروګرامونه کوي خپلې ټولنې چې کوم دي هفتهوارې غونډې چې کوم دي اونیزې غونډې دي یا ځینې ټولنې دي چې هغوی پنځلس ورځنۍ غونډې کوي او ځینې داسې چې میاشتنۍ غونډې کوي نو روانې دي دوام لري او بیا داسې چې وخت په وخت باندې تاسو به د سوشل میډیا په ذریعه سره زموږ ملګري مو خبرېږي چې مونږ داسې غټې غټې غونډې کوو چې پښتونخوا د مختلفو سیمو نه لوی لوی شاعران ورته راغواړو نو په راتلونکو ورځو کې هم انشاءالله چې دا زما د شعري مجموعه چې کومه ټولګه چې کومه ده د مخکتنې پروګرام دی او په کوهاټ کې به کېږي نو هغه ته مونږ خپلې تیاریانې روانې کړې دي او د پښتونخوا انشاءالله ګډ ګډ نه به نمائندہ شہران رواڑو او مخکتنه بکیږي نو کیږي غون روان دي جی بالکل
صحیح. تاسو د سوشل میډیا ذکر کو نو قدم راته وای چې سوشل میډیا د شاعران خپل کې سره نږدې کړه کلر کړه ځکه ځنی خلک مثلا په فیسبوک خپل شیر کې دی یا په فیسبوک کې هغه د بی دایره لري عملاً قدم نه اخلي خو ځینې نور بیا په بل نظر دی وینا دي سره راشه درشه نور هم زیاته شو ځکه یو بل نه زیات خبرېږي. تاسو په خپله په کم نظرې؟
او نجیب عمر صاحب بالکل دا خدا نه صرف دا چې موږ په ادبي هر ځل خبره سره خبره کوو عام ژوند حواله سره موږ دا خبره کوو چې سوشل میډیا چې کوم نږدې خلک دي د یو جماعت او جری خلک دي یا یو کوسي خلک دي هغه خو سره نږدې نه شو پاتل هغه لګ سره لري شوی دي خو د دنیا په حواله سره کوم خبره کوو نو سوشل میډیا د دنیا خلک سره نږدې کړل او بلکې ټول دنیا نه یو داسې او جره جوړه کا نو سوشل میډیا حواله سره چې لګمه کې د ذکر چې موږ کول چې دا ادبی کومه حل زلې چې کومې دي د ټولنو لاغه چې کومې لګې ستړي شوی دي ناغه یو فیکټر یا وجه هم دغه داش د سوشل میډیا حواله سره خبره کې دي شي چې زیات شاعران ملګری دا سي دي چې هغه یو د ضرورت نه محسوسوي چې بس کور کې ناس ته ټول دنیا سره هغه رابطه کې وي او د ټول دنیا سره تړون وي نو ډېر ځات فائدې هم دي ډېر ځات فائدې هم کې نو شي پښتو ادب ته پښتنو ته چې ټول د دنیا ګډ ګډ نه پښتانه سره جمع کړي دي یو بل نظر نه خبريږي ډېر ځات فائدې دي خو یو خبره ده چې دې حقیقت نه به انکار نه کوو چې کوم نږدې خلک دي نه هغه مسکه لګي فیصله پیدا شوې دي
لکه دې د رحمان بابا کلونه په خوا چې لزګونه کلونه په خوا کوم شعر ویلو چې لکهونه مستقیم په خپل مقام يم که خزان را باندې راشي که بهار نو تاسو وای چې په دې عمل کړي بهر نه وځي اعلان کړي د دې فیسبوک نه بهر هم یو خولي دنیا ده او کاملاً سړی جرګو ته ورشي ادبي غونډو ته ورشي نو هلته به نورې ډېرې خبرې واوري همداسې نه ده؟
او بالکل نجیب عمر صاحب په کار هم لاسې ده چې سوشل میډیا چې کوم دا فیسبوک ته یا نور داسې کومې هغه دي ویبسایټ دي هغوی د استعمال هم خپل اهمیت دی خو دا داسې هم نه ده چې بس موږ ټول وخت فیسبوک ته ورکو او عام ژوند کې خپلو ملګرو سره خپل خلکو سره راشه درشه پرېږدو نو داسې بالکل نه دي کول په کار په کار داسې ده چې زموږ چې کوم د ژوند خپل معمولات دي و راشه درشه دی اجرا جماعت هغه پرې نه ږدو هغوی باندې سر پرې نه ځي او دا سوشل میډیا مو هغو خلکو دپاره رګدې دپاره استعمال کړو چې هغوی سره مو په عام ژوند کې رابطه نه کېږي لکه یو سړی چې په کابل کې ناست دی یو سړی په پېښور کې ناست دی یو کس په آسټرلیا کې ناست دی یو په امریکا کې ناست دی نو هغوی ممکنه نه ده چې هغوی سره یوځای شي نو دا سره یوځای کېدو دپاره بل نه خبرېدو دپاره د فیسبوک یوه اسانه لاره ده خو چې نږدې کوم خلک دي په کار چې هغوی خپله راشه درشه پرې نه ږدي
مننه او راشه درشه به نه پرېږدو محفلونو ته به ورځو شعرونه به اورو د ښکلو شاعرانو نه او د خبرونه په دې برخه کې د مرکی په پای کې کوم ممکنه وي شاکر ورغزه سپ تاسو نه تاسو یو کلام واورو د زمنګ اوریدونکو چې همدا شی به تاسو غږ اوري د دې نه به مزه واخلي
بالکل زه خپل مینوالو لپاره خپل کتاب نه یو غزل او دلای کوم اورته
مرګن
د تنگ نظرې د نفرتونو د شکونو دوړي د تنگ نظرې د نفرتونو د شکونو دوړي ګول پرتی دی په دې خار کې د وهمونو دوړي دوی په ګولونو د شبنم ساس کې زغمل نشي دوی په ګولونو د شبنم ساس کې زغمل نشي دوی په دې خوخي چې پرتی وي په ګولونو دوړي او زه به تر هغه وخت د دې نظام غندنه کوم زه به تر هغه وخت د دې نظام غندنه کوم چې تر څو پورې د ستورو په مخونو دوړي او نجیب عمر صاحب شعر دی چې هلته نایاب شي نسخې د محبت د مرض هلته نایاب شي نسخې د محبت د مرض چرته چې پریزي د خیست په کتابونو دوړي
ډیر ډیر شکر سر
او مکتر دا چې شاکر خیر دی کمی څوک هم ملګرتیا نه کوي شاکر خیر دی کمی څوک هم ملګرتیا نه کوي جرو کوم به د دې خلکو له ذهنونو دوړي
دا و شاکر اورگزی صاحب چې تاسو ترې خوندوري خبرې واوریدې او یو تازه غزل هم په خپل غږ کې تاسو ته وړاندې کړ له همدې سره د مجلې دا غنه تړو نور ډیر مطالب په راتلونکي اونۍ د مجلې په تازه غنه کې واوري تر هغه نجیب عمر ته اجازه ورکړي د خدای پامان